یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو دوستانو سړی بشه وخت غرمی 12 بجې شوی ز اکرام الله اکرام او عبد الله او بد مو په دغه یو ساته پښتو خبری خبرونه کې هر کله کو و باور چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون ویله وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته باید جدی و سیړل شي. په دې یو ساته خبرونه کې نور مطالب هم لرو. دوهم نیمایمو نور بس تهونیز خبرونه ته ځانګړي شوی دا چې په ژوندۍ بڼه به نشر ته وسپارل شي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د تخار امنیه قمندانې وویل کندز خان آباد ولسوالۍ غیر مسؤول قمندان نوید خان آبادی نیولی دی. سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه چینایي ساری شي جین پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نوي ورځې اوربند سلا وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لاندې خبرې وکړې. خبرونو تفصیل. د تخار امنیه قمندانې وایي د کندز خان آباد ولسوالۍ یو غیر مسؤول قمندان نیولی دی. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاندوی خلیل اسیر نن رسنیو ته وویل چې نوید خان آبادی له شپږو نورو وسلوالو سره د تعلقان په یوه روغتون کې له دوه ورځې محاصرې وروسته ونیول شو. ویل کېږي چې نوید په خان آباد ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره له نښتې وروسته خپل یو ټپي وسلوال د درملنې لپاره تعلقان ته وړی و. د اسیر په وینا نوید د بشري حقونو په سرغړونې د خلکو په ځورولو او د غیر مسؤولو وسلوالو په لرلو تورن ده. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دو ولسوالیو کې نږدې 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د والي ویندوی عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې په معروف ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه هموي موټر کې د چاودنې په نتیجه کې 10 طالبان وژل شوي دي.
وسلوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک دلته پروت و پر هغه حمله وشي.
د عزیزي په وینا طالبانو غوښتل چې د دغه هموي موټر په وسیله د زابل په اډغر ولسوالۍ کې پر سرحدي پولیسو موټر بمي حمله وکړي، خو طالبانو دا یې رد کړې. ویل چې داسې کومه پیښه نه ده شوې. له دې جلا د کندهار امنیې قمندانۍ وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې 10 طالبان وژل شوي دي. د فاریاب ولایت پر اندخوی او قرغان ولسوالۍ او تیرش پر وسلوالو طالبانو په حملو کې د امنیتي ځواکونو 14 غړي وژل شوي دي. د قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو حملو کې 15 امنیتي پوستي او دغه راز د قرغان ولسوالۍ اړوند 3 کلی وسلوالو نیول. په دغو حملو کې د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د کورنیو چارو وزارت ویاندوی نجیب دانش پرون رویتر خبري اژانس ته وویل چې دا ډېر جدي تورونه دي او وزارت پر دې دوسیې غور کوي. د همدارز وویل چې د لوی څارنوالۍ په حکم یوه ډله ګمارل شوې چې د تورونو په اړه ژر تر ژره تحقیقات پیل کړي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادا کړې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤولانو ورسره بدسلوکي کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤولانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورزنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون شنبه په اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل چې رضوی او د تحریک لبیک پاکستان نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمېر تر 3000 زیات بلل کېږي، د یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي په برخه کې پاکستان د سترې محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو لاس پورې کړی و. آسیا بیبی په 2008 میلادي کال کې په پاکستان کې اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور ونیول شو، خو د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر هغې لګیدلی تور بې ځای وباله او د هغې د ازادۍ حکم وکړ. خادم حسین رضوي او پلویانو یې د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر ضد له تشدده ډکه مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګېدلی چې د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان د قضایي نظام او پوځ پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړې او خلک یې تشدد ته تشویق کړی دی. سپینه مڼۍ وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه چینایي ساری شي جین پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نوي ورځو اوربند سلا کړې ده. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د نړۍ دا دوه ستر اقتصادي قدرتونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې سیالي نوره پراخه نه کړي. سپینه مڼۍ نن په یو بیان کې وویل چې واشنګټن موافقه کړې چې د جنوري په میاشت کې به پر چینایي تجارتي مالونو تعرفه نه زیاتوي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې پر چینایي اجناسو په وروستیو کې په سلو کې لس زیاته شوې تعرفه به چې 200 میلیارد ډالره کېږي په خپل حال پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. پوتین له ترامپ سره د خپلو خبرو ډېر جزئیات وړاندې نه کړل. دواړو خواوو پرون په ارجنټاین کې د 60 سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل. د پوتین له قوله ویل شوي چې په ولاړه او د تک په ترڅ کې خبرې کړې او د تور سمندرګي د پیښې په اړه ځواب ورکړی دی. پوتین وویل ترامپ خپل دریز لري او دی هم خپل دریز او زیاته کړه چې د دغو خبرو په نتیجه کې هیڅ شی بدل نشول. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ویلي وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي.
په لاریانو توغندي مختلف نو سلاوي هلمند فراه تر زابل پورې راورسېدل. ټول په کې خبر دي چې حتی ایرانی سایمن سبان او مسلکي خلک راځي کومکي.
د دغه کمیسیون غړی خالد پښتون په دامنیتی چارو شمیر افغان کارپوهان وایي تر کومه چې د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې ختم نشي په دغه هیواد کې به جګړه روانه وي.
لکه څنګه چې ولسیز را په دې حال لیدل کېږي، ایران په ګولونو ډولونو د افغانستان په امور کې په چارو کې مداخله کوي.
د پوځي چارو کارپو باری آرزو د انتخاباتو لوروستي اپډیټ مو خبرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای تر راتون کې وی ونی پوره بد ټولو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنی پایلې اعلان شي.
دغه ونی تر پای پورې به ان شاء الله زموږ نهایي کوشش دغه وی چې د ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شي.
د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې سپینه مانی تایید کړي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. په یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو مسایلو هم بحث لرو. دا مجلمو د ورځې تر 2 بجې دوام لري. سره پات شو. خدا هم د خبرونه لومړی مطلب. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل دا کار په افغانستان کې د جګړې د ډېرېدو سبب کېدای شي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران مرسته د چالو سترګو پټ نه ده او نه باید افغان حکومت پرې غلی شي. دغه موضوع زموږ همکار یوسف خان زدران تعقیب کړم. دا اوس را سره پوزټیو کې ده. زدران سه مهرباني وکړئ.
مهرباني اکرام سه. به ورسته لاغه چې امریکا له وسلوال طالبان سره د ایران د مرسته شوی وسلې د ثبوت او شواهد په توګه ننداري ته وړاندې کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون دا موضوع جدي بولي وای چې باید هم عادي ونه نیول شي. د یاد کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی شبه مخکې ازادي راډیو ته ایران په افغانستان کې د امریکا د ګټو په خلاف عمل کوي او د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د وسلو مرستې هم لامدې کبله ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید دا راپورته شوی موضوع هر اړخیز ډول وڅېړي.
اونو هم به شکل از اشکال میخوان که امریکایی ها را در افغانستان زمینگیر بسازن، منافع امریکا را در افغانستان ضربه بزنن و اگر کمک های تسلیحاتی از ایران به طالبا صورت بگیره، جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه، دولت افغانستان در قسمت مداخلات ایران و کشورهای دیگه باید تحقیقات بکنه.
در اپ دست حال که در چه در امریکا متحده ایالاتو دو تیر جمعه پا ورز دست شواهد و ثبوت و اصلی رسانوی تاو خود لی چه دو دوی پا این اخ کارکولی چه در ایران لخواه لوصلوالو طالب بانو سره مرسته کیږي کوم ډله چې په افغانستان کې جنگيږي. خو لاغه ورسته بیا د ایران سفارت تیر ورځ ناوخته په یو خبره شوې اعلامیه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د افغانستان او ایران خې اړیکې خراب کړي. د وینا افغانستان او ایران خې اړیکې لري او تر ډیره مودې رئیس خ گاونډیان سره پاتې شوی دي، نو دوی دا خبرې رد کړي وي. له دې سره د افغانستان نوی چار وزارت وی دا موضوع چیری دیاد وزارت ویان نجیب دانش ازادی راڈیو تو ویل که چیری داسی چه پیدا شو دوی با هرو مرو جدی اقدامات تر سرکدی. دو ویل
موضوع تجهیزات ایرانی را ما
طالبانو سر دا ایران دا وستو دا مرست موضوع مک په هر اړخیزه توګه چیرو پا اړه کرا پلټنه او تحقیق کوو. که چیرې داسې څه موندل چې د ایران د لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوي وي، حتما دغه موضوع له تاسې سره شریکوو.
خو لدی ټول سره بیا په افغانستان کې نظرونه دا دي چې دا موضوع اصلا څېړنې ته ضرورت نه لري. د افغانستان د دفاعي چارو په د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو غړی خالد پښتون وایي د ایران لاسوهنې په افغانستان کې دی چا لسترګو پټې نه دي، بلکې دا هر چا ته ثابت او واضح دي چې ایران له ډېر مودې رئیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو ته وویل
په لاریانو توغندي مختلف نو سلاوي هلمند فراه حتی تر زابل پورې راورسېدله. ټول په دې خبر دي چې حتی ایرانی سایمنصبان او مسلکي خلک راځي کومکي او د جنگ طریقه او شیوه ورځي. پس د دې موضوع پټېده نور پټ نه ده، نور د دې کار سره د انکار کول په حقیقت کې د خپل ځان سره جفارش دی کی.
د سره له دې وړاندې د افغانستان د لویدیځو ځینو ولایتونو کې ویل شوي دي چې ایران په افغانستان کې د بندونو د جوړولو سره هم مخالفت کوي. لامدې قبله دوی د وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. خو له دې وړاندې بیا ایران داسې هم ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو سره د دوی اړیکې شته، خو دا یوازې د افغانستان د سولې د پروسې په خاطر دي، نه دا چې دوی تجهیزوي. بل
زیاته مننه درنو دوستانو. واموریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ویلي د وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای تر کومه چې د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې ختم نشي، په دغه هیواد کې به جګړه روانه وي. د دغو کارپوهانو ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل چې ګاونډي هیواد ایران د افغانستان په سیاسي، کلتوري او نظامی برخو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. ښاغلی عارض دغه سرګندونې وروسته له حقیقت وکړي چې په کابل کې د ایران سفارت د حق هیواد لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په دې تورن کړی چې د افغانستان او ایران مخ پر ودې اړیکې زیانمنوي. له ښاغلی عارض سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې په کابل کې د ایران سفارت د همدې ادا په اړه ورنه پوښتلې دي.
لکه څنګه چې دوله سیزره په دې حال دل کېږي، ایران په ډولونو ډولونو د افغانستان په امور کې په چارو کې مداخله کوي. سربیره پر دې باندې چې په دې اواخرو کې د طالبانو سره د دوی د مرستو ګنګوسې ډېرې سوي دي او اسلحې هم نیول سوي دي، د هغه تر څنګ د هلمند والی هم په دې حق کله باندې اظهارات کړي دي. هغه هم کله کله داسې په تکرار باندې د دغه ایراني اسلحو څخه چې کشف شوي دي یا ترلاسه شوي دي یادونه کړې ده. زه فکر کوم چې ایران د افغانستان په سیاسي، کلتوري او نظامی برخو کې په ټولو کې مستقیم مداخله کوي. حتی که ووایم چې په افغانستان کې د نن و قومي او ژبني تعصباتو ته هم لمنه وهي.
اوس ستاسو معلومات څه دي چې ایران تر کومه حده پورې جناب عارف صاحب دغه وسلو کومکونه کوي او په کومو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره؟
ولله دا خو مشکله ده چې پیشبینی کړل شي چې څومره کومکونه به کوي، خو دا معلومه ده چې دوی تر ډېره بریده پورې په جنوب د افغانستان او جنوب غرب و ایران ته سهولتونه دي چې اصلحې د چا په واک د مخالفینو په واک کې ورکوي او یا داخل قطر هغه ترڅنګ کله کله غنګوسه ته چې هم ستو مرکزی افغانستان ته هم د جنو کومندان سالارانو د کورنیک کومندان سالارانو د پیاوړتیا لپاره
نو د افغانستان دولت وسلوالو مخالفینو ته د ایران لخوا د دغو وسلو د کومک یا د وسلو د ورکولو موضوع څومره جدي ده او څه باید څه اقدام باید وسی؟
زه فکر کوم چې په مجموع کې خو د هر هیواد د طریقې څخه چې افغانستان ته اسلحې را داخلیږي او یا د افغانستان د حکومت د مخالفینو په واک کې ورکول کېږي دا د افغانستان سره په زغرده دښمني ده او سربیره په دې چې حکومت باید په دې حق له جدي دریز خپل کې د نړیوالو مرستې ته که څه سیاسي مرسته وي د ملل متحد د طریقې څخه وي اشد ضرورت دی. په افغانستان کې به د اور لمبې خاموش نه سي تر څو چې د ګاونډیانو څخه د دغه ډول کړنو مخه ونیسي.
د امنیتی چارو افغان کارپو باری عریضو چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره مرکه کړې وو اوس هم د اقتصادي خبرونه لرو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
په کندهار ولایت کې د افغاني محصولاتو دوه ورځنی نندارتون پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د صادراتو ریاست ویان منیر زدران د دغه نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د یاد نندارتون د پرانستلو هدف بهرنۍ بازارونو کې افغاني توکو ته بازار موندنه ده. د ښاغلي زدران په وینا په دغه نندارتون کې لسګونه کرنیز محصولات د ښځو لاسي صنایع او خوراکي توکي نندارې ته ایښودل شوې دي. ښاغلی زدران وایي د ښځو لاسي صنایع او محصولاتو ته بازار موندنه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز ولري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د للمي کښت زیاتوالي لپاره په وړیا ډول بزګرانو ته تراکتورونه په واک کې ورکوي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر بنسټ سکال به ورښتونه ډیر وي او له همدې امله دغه وزارت خپلو ریاستونو او اړوند څانګو ته ویلي چې د کرنې وزارت تراکتورونه دي د للمي بزګرو په اختیار کې ورکړل شي. ښاغلی رستمی وایي تیر کال په 850,000 جریبه ځمکه کې للمي غنم کرل شوي وو خو سږکال په پام کې ده چې له 80,000 جریبه نه په زیاته ځمکه کې غنم وکرل شي. د رستمی په خبره د للمي غنمو زیات کښت د بزګرو په اقتصادي وضعیت هم اغیز لرلی شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بورې قزاقي وړه 1,300 شل افغانۍ، یو 500 کیلو بورې بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیمه نای بورې وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 5.5 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدارې 542 افغانۍ.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو بهرنۍ مسله سپینې ماڼۍ تایید کړه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. دواړه مشرانو د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشري ده کې د شپې د ډوډۍ پر مهال په خپلو کې خبرې وکړې. بلخوا د روسیې ولسمشر ویلي له خپل امریکایي سیال سره یې پر بیلابیلو مسایلو بحث کړی دی. دغه موضوع زموږ همکار صالح محمد صالح تعقیب کړی دی او همدا اوس سره د پراګ له سټډیو وصل شوی دی. نور حال براکی صالح صاحب ستړي مشي لسور زوري سیده خبرونه و چې ولسمشر ترامپ له پوتین سره خپل کتنه لغوه کړی دا د دوی د کتنې پاړه تخصن سپینی مانی څه ویل دي؟
ډیره مننه. سپینی مانی تایید کړی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل روسي سیال سره د شپې د ډوډۍ پر مهال غسی چې تاسو یادونه وکړه خبرې کړې دي. د سپینی مانی ویاندې سره ساندرس پرون په ویلامیه کې ویلي چې د معمولي څو اړخیزو مناسبتونو پر مهال ولسمشر ترامپ او لومړۍ میرمنې د ولسمشر پوتین په ګډون د نړۍ له مشرانو سره تیر شپه د ډوډۍ پر مهال څو غیر رسمي خبرې اترې درلودې. بلخو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لنډې شیبې لپاره په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې د جنگي کښتیو د ترمنځ د وروستي تقبل پر مسله هم خبرې وکړې. ولسمشر پوتین د دغو خبرو چې پرون په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزي په څنډه کې سوي لږ جزئیات په ډاګه کړي دي. رسنوی د پوتین د خبرې راخیستې چې ویلي دي موږ لنډې خبرې وکړې په تور سمندرګي کې مې د سوي پېښې په اړه د هغه پوښتنې ځواب کړې. ولسمشر پوتین زیاته کړې چې ټرمپ خپل نظر لري زه خپل. پوتین په خپلو خبرو کې ویلي چې د نظرونو د تبادلې په نتیجه کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی، یعنی هیڅ شی نه دی بدل شوی. اکرام صاحب،
ټرمپ خپل هم د دغه کتنې په اړه باندې بار بار ویلي وو چې دا کتنې لغوه کړې ده، د دغه لیدنې په اړه کوم وضاحت ورکړې؟
په ارجنټاین کې د شلو سندي هیوادونو د سرمشریزې په شپه ولسمشر ټرمپ بیا اعلان وکړ چې له پوتین سره به یو په یو رسمي خبرې ونه کړي. هغه د تیرې اونۍ پیښې ته اشاره کړې وه چې په نتیجه کې روسیې د اوکراین درې کښتۍ او 24 ماڼوګان ونیول. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا سیمه لاندې کړله، د تیرې یکشنبې دغه پیښه د روسیې او اوکراین ترمنځ لومړی پوځي تقابل ګڼل کېږي. ولسمشر پوتین له خبریالانو سره په خبرو کې د رسمي کتنې پر نه کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې دا د خواشیني وړ ده چې موږ نسو کولی بشپړه کتنه ولرو او فکر کوم چې دې مسلې ته زیاته اړتیا هم لیدل کېږي.
ډېر زیاته مننه سالی صاحب. درنو دوستانو، و مورېدل چې سپینې ماڼۍ تایید کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع ریاست وایي پکتیا کې د صنعتي پارک د جوړولو مقدماتي د اداري چارې بشپړې شوې دي او په نږدې راتلونکي کې به پکې صنعتکارانو ته د ځمکو ویشل پیل کړي. لسیمې اصیل زازی نور حال راکوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو ریاست وایي پکتیا کې د صنعتي پارک د جوړولو مقدماتي چارې بشپړې کړې دي او په نږدې راتلونکي کې به پکې صنعتکارانو ته د ځمکو ویشل پیل کړي. د پکتیا ولایت سوداګرۍ او صنایع رئیس ښاغلی نقیب الله سرحدي ازادي راډیو ته وویل
د پارک صنعتي ټول هغه ابتدایي او تخنیکي او مهم او اساسي کارونه سرته رسیدلي دي. د مینځکې تصفیه، د مینځکې ثابتېدل، د مینځکې ماستر پلان سروې، د ټولې تکمیل شوې دي. اوس د دې په لټه کې یو چې انشاءالله زر تر ژره هغه صنعتکارانو چې فورمې اخیستې دي، اسناد جمع کړي دي، هغه مرکز ته ولیږو او د مرکز نه یې تاییدي راسي تر څو موږ د صنعتکارانو ته په دې ځمکه کې د فابریکو لپاره
سرحدي زیاته کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت په راتلونکي 1490 مالي کال کې د دې پارک لپاره 115 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې چې په خبرې د پارک لومړنۍ اړینې چارې لکه سرکونه، کانالیزاسیون، برق او نورې چارې ترسره شي. د زیاته کړه
په راتلونکي 1490 په مالی کال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت 115 میلیون افغانۍ د همدې یو فضل لپاره په نظر.
د مسؤلینو په خبره چې د دغه صنعتي پارک د جوړولو پلان په 1430 اتم کال کې جوړ شوی و، خو د بودیجې او پکتیا کې د برېښنا نشتون د دې پارک د جوړېدو په وړاندې لوی خنډ و. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع رئیس ښاغلی سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې ګردیز ته د ترکمنستان هېواد انتقالي برېښنا په رسیدو د 1380 هواره شوې او د افغانستان برېښنا شرکت ولایتي دفتر لخوا د پارک ته په لومړیو کې د 15 میګاواټ برېښنا رسولو ډاډ ورکړ شوی دی.
15 میګاواټ ظرفیت ژمنه د برېښنا ریاست البته د صنعتي پارک سره کړې ده.
د دغه پارک د جوړېدو د ځنډ یو بل لامل دا هم و چې د ګردیز ښار په شمال لویدیځ کې د پارک ته پر ځانګړې شوې زر جریبه ځمکه ځایي اوسیدونکو د شخصي ملکیت دعوه کړې وه چې د پکتیا ولایت چارواکو په خبره ځایي اوسیدونکي په خپله دعوه کې پاتې راغلي او قضیه دولت ګټلې. پکتیا کې د ځمکو ریاست رئیس حکیم جان مفکر ازادي راډیو ته وویل
دغه ساعه د رپات شاوخوا د صنعتي پارک ساحه ده چې فعلا دلته 3000 جریبه سپین ځمکه لرو. خلک په هر ځای کې په دولتي ځمکو باندې لانجې کې د ځمکې ماهیت دغه بکروبار ځمکه ده، نو خلک د دې ځمکې اسناد نه لري، نو دغه دولتي ځمکه ده 3000 جریبه ځمکه په دغه ساحه کې موږ لرو. 1000 جریبه هم د صنعتي پارک لپاره انتقال کړي او د اړتیا په صورت کې موږ کولی شو دوته اضافي ځمکه په اختیار کړو.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي چې تر دې مهاله 140 سیمه ایز او ملي صنعتکارانو چې کاري جوازونه لري په دې پارک کې د پانګونې په پار غوښتنلیکونه ورته سپارلي.
درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو ناورې. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به د ټولو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال زبي سادات نن ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د 13 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې او د نورو لپاره هم جدي کار روان دی. نور حال په دې اړه یوسف زدران راکوي.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پخوانۍ ژمنې له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون شنبه اعلان کړې وای، خو دا کمیسیون د اونۍ تر پایه د نتیجو د ځنډ خبره کوي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات وایي تر اوسه د 13 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان شوي او ټاکل شوي د روانې اونۍ تر پایه د کابل په شمول د ټولو ولایتونو لومړنۍ نتیجې بشپړې او اعلان شي.
دغه اونۍ تر پایه پورې به انشاءالله زموږ نهایي کوشش دغه وي چې د ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شي او له هغې وروسته به هماغه اړوندو شکایتونو ته رسېدنه ترسره کېږي چې هغه د شکایتو کمیسیون مسؤلیت دی، او کله شکایتونو ته رسېدنه وشي له هغې وروسته به وروستی او نهایي نوملړ له تاسو سره شریک شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د قوس د میاشتې تر 13 نیټې به د رایې شمېرنې بهیر بشپړ او لومړنۍ نتیجې به اعلان کړي، خو ښاغلی سادات د رایو بیا شمېرل په پوره شفافیت سره کار او د ډیټابیس جوړول په ټاکل شوي وخت د نتیجو پر اعلان کې د ځن مهم لاملونه بولي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان پر دوام بېګاش په د نورستان، کونړ، سمنګان، سرپل، میدان وردګو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې.
مننه ترنو دوستانو یوسف زدرانو. اوس هم د کابل چا پورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړي په ګډه یو
کابل چا پورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بیلا بیلو موضوعاتو په اړه لیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غړي په سرمقاله کې لیکلي یوازې شفاف مذاکرات سوله راوستلی شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي اوس چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شوې دي، دا هیلې زیاتې شوې چې بالاخره به په هیواد کې 40 کلن جګړه پای ومومي او د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي. خو ورسپانه لیکي چې په دې جریان کې اوس ځینو دا خبره مطرح کړې چې د امریکا د سولې پلار کې ابهام موجود دی. د سرمقاله لیکونکو په خبره د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې د ابهام خبره ځکه کیږي چې د مذاکراتو دواړه خواوې پرته له دې چې افغان دولت په جریان کې وي دا بهیر مخ ته وړي. په سرمقاله کې راغلي موږ په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو د سولې له مذاکراتو هرکلی کوو، په دې باور یو چې باید د خبرو په هر پړاو کې د افغانستان خلک شریک او غوښتنې او وړاندیزونه په پام کې ونیول شي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په کابل کې د ایران سفارت له طالبانو د وسلوالو ملاتړ پاړه د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي براین هوک څرګندونې رد کړي او هغه غیر مستند بللې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د هوک څرګندونې په افغانستان کې د امریکا د ځینو بیړنیو او غیر شفافو اقداماتو د توجیه په هدف مطرح شوې دي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د ایران سفارت ویلي د واشنگتن د هڅې په افغانستان کې د عمومي افکارو د انحرافولو او د کابل او تهران د مخ پر ودی اړیکو د زیانمنولو لپاره کیږي. ورسپانې دا هم لیکلي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د پنځشنبه په ورځ هغه وسلې خبریالانو ته وښودلې چې د ده په خبره ایران په افغانستان کې طالبانو او په یمن کې حوثیانو ته ورکړې وي. خو هیواد دولتي ورسپانې بیا همدې مطلب ته په اشاره سره په خپل سر مخاله لیکلي نړیواله ټولنه د ایران د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د ایران د استبدادي رژیم د جوړېدو له مهاله تر اوسه دغه هیواد نه یوازې د یمن، بحرین، سعودي عربستان، لبنان او عراق په ګډون د منځني ختیځ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې، بلکې خپلو پلویانو ته وسلې او مهمات هم ورکړي دي. په سرمقاله کې په افغانستان کې هم د ایران د لاسوهنې په اړه لیکل شوي او ویل شوي چې لکه پاکستان او روسیا دا هیواد هم له مخالفینو ملاتړ کوي.
او د دې خبرونې وروستی مطلب د آیا پوهیدی یو بل برخه اسمت څاروان وړاندې کوي.
په مالیزیا کې ساينس پوهانو ډیجیټلی اترونه اختراع کړی دي. د ډیجیټلی بوی یا اتر معنا دار چې په راتلونکو وختونو کې به راز راز بویونه د اس ام اس په وسیله یو بل ته لیږل شي. د مالیزیا د انجینری انسټیټیوټ څېړونکو ادعا کوي چې د لرګي، میوي او ویلني یا نانا الکتریکي بویونه یې اختراع کړي دي. دوی وایي چې دا کار د انسان په پزه کې د یو الکترود د ایښودلو په وسیله کوي. الکترود د پزې کمزوري الکتریکي جریانونه تحریک کوي. دا جریانونه هغه عصبونه فعالوي چې مختلف بویونه مازغو ته رسوي. د مالیزیا د انجینری انسټیټیوټ رئیس ادریان چوک په دې اړه وایي دا د پروسې یو برخه ده او د مجازي واقعیت په زیاتولو بشپړی شي. دی وی دا طریقه مرسته کوي چې یو څوک د انټرنیټ لارې په مجازي ډول له خپل ملګري سره ډوډۍ وخوري. کاروونکي کولی شي چې نور خلک په درې بودی بڼه وویني. ښاغلی چوک باور لري چې په راتلونکو کې به بویونه په انټرنیټ کې په ډیجیټل ډول لیږل کیږي، خو شایې دا ټکنالوژي څو لسیزې نور کار ته اړتیا ولري. څېړونکو تر اوسه پورې د یو